باندې بيخي الحمدلله هیڅوک نه چې زړه دسري او دا غ دولتي کسان چې موږ غلي وو موږ غو ویدل موږ ما وتر وسه پورې نه کړل و سلام علیکم چې موږ پیغام نشر شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د یو شمیر عام افغانانو نظرونه مو وردل چې ازادي رادیو ته راستولې و دوستانو کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو ویب سټ ته ولرسي یو زموږ خبرونه بیا ووري او د غرض راپورونه او مقالې مو ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ یو ځل بیا له صالح محمد صالح خد تر دې مال د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ورو
د اسلامي همکاریو سازمان سبا سه شنبه د افغانستان د سولې او ثبات پر مسأله غونډه کوي. دغه سازمان سرمنشي ټینګار کړی چې دا غونډه د افغانستان د سولې پروسې د سعودي عربستان د شاهي حکومت ملاتړ څرګندوي. راپورونه وایي وسلوالو طالبانو په دوه شمالي ولایتونو کې پر څو دولتي اهدافو په تازه حملو سره تر شلو زیات افغان پوځیان وژلي دي. په کندوز او جوزجان کې د دغو نښتو له کبله د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سول چې د وسلوالو لاسته ورغلي دي. د والي ویاند وایي چې په دغو عملیاتو کې ځینې پرمختګونه هم سوي. د پکتیا پوهنتون د دیوالونو جوړولو کار د نږدې 40 میلیونه افغانیو په لګښت پیل سو. دغه دیوال د جوړولو چارې به د یو کال په موده کې بشپړې سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر په نړیواله سطحه له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خبرداري ورکړ. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لومړی وینا کې په چین، د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. بلخوا د بشري حقوقو د څار اداره وایي چین د اویغور اقلیت مسلمانانو له حقوقو د سرغړونو سیستماتیک او پراخ کمپاین پر مخ بیايي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبرې کوي. د دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام هم متمرکز وي.
له سلام محمد سلام مننه چې د دې مهمو خبرونو لاندیز راوړو. اوس په یوسف ځدران تر څو چې د افغانستان اړوند سپورتي خبر ناوړوي.
د سپورت ورځنې هنداره
افغان کرکټ لوبډلې په یو تمریناتي لوبه کې د پښتونخوا زلمی لوبډلې ته د 243 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې 13 ورځ په متحده عربي امارات کې وشوه پکې لومړی توپ وهن افغان لوبغاړو وکړه او سیالۍ لوبډلې ته د 309 منډو هدف وټاکه. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په توپ وهنه کې راشد خان اتا، احسان جنت 340، شرف الدین اشرف او شهزاد 940 منډې جوړې کړې. خو سیالۍ لوبډلې د افغان لوبغاړو پر وړاندې مقاومت ونه کړ او په 106 منډو یې ټوله لوبډله اوس وزیده. دا سال کې د افغان کرکټ لوبډلې سي جام سیالیو ته د چمتووالي په خاطر د 13 شنبې ورځې رئیس په متحده عربي اماراتو کې د تمریناتو لړۍ پیل کړې. اسي جام سیالۍ د شپږ غوره سي لوبډلو ترمنځ د روانې شنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د کرکټ لډګر په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان غوره لیگ اي پي ال د لوبغاړو د پیرلو مراسم نن مازیګر د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ بورډ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیگ کې د افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، لنکا، ویسټ انډیز، سویلی افریقا، استرالیا، آیرلینڈ، زمبابوے، متحدہ عربی اماراتو، سکاٹلینڈ، ہانگ کانگ، عمان، نیپال او کاناډا له 350 زیات لوبغاړي په شپږو بیلابیلو کټګوریو کې راجستر شوی او په نننې مراسمو کې به د لوبډلو د امتیاز لرونکو ونډوالو لوري وپیرل شي. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه داسې لوبي جوړوي. ټاکل شوی د افغانستان غوره لیگ لوبي د روانې اکتوبر میاشتې په 5 نیټه پیل او د یادې میاشتې په 21 نیټه پای ته ورسیږي. د لوبل ډګر وروستي خبر دا چې د افغانستان د تیکواندو فدراسیون لوبډله د آی ټی ایف سیالیو تر سره کولو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سفر کې د تیکواندو اتل لوبغاړي او یو پلاوی ګډون کوي. د دوی په وینا دا سیالي د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي چې سبا به یې نتیجې روښانه شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د دغه سیالیو هدف د تیکواندو د آی ټی ایف نړیوال کپ ترلاسه کول ګڼي.
سپورتي خبرونه مو اوریدل دوستانه یو ځل بیا یادونه کوم چې دا او دغه راز نور خبرونه او راپورونه او مقاله کولای سي د ازادي رادیو په ویب سټ کې ولولي په تمه د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د عدلي طب د معایناتو نتایج ښیي چې د کابل بانک بنسټ ایښودونکی شیرخان فرنود په طبیعي مرګ مړ سوی دی. خو د شیرخان فرنود د کورنۍ غړي او د کابل بانک د یو بل شریک خلیل الله فیروزي مدافع وکیل به شکایت کوي چې په زندان کې دوی په سمتوګر نه دي ساتل سوی او روغتیا ته یې پام نه دی سوی. بلور ته د ترخی پله له زندان څخه خوشي سوی یو شمېر کسان بیا په زندان کې له موجودو ډول ډول ستونزو کیسې کوي چې زندانیانو ته یې جدي روغتیایي ستونزې د دوی په وینا پیدا کړې دي. حمید مومن د دې ځانګړي راپور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د عدلي طب د څېړنو نتایج د شیرخان فرنود مړینه طبیعي ښیي، خو د ده د کورنۍ غړي لا هم هغه مرموزه بولي او له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې د جدي څېړنه وکړي. شیرخان فرنود د کابل بانک د دیواله کېدو په قضیه کې لومړی په 15 کاله بند او وروسته بیا کله چې د کابل بانک قضیه له سره راوسپړل شوه په 10 کلونو بند محکوم شو. شیرخان فرنود د بګرام په زندان کې ساتل کېده او د 13 اګست میاشتې په 24 نیټه مړ شو چې چارواکو یې د مرګ علت د زړه ناروغي اعلان کړه. د امیر روغتیا وزارت ویان واحد مجروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شیرخان فرنود جسد د مړینې د لاملونو د روښانه کولو لپاره عدلي طب ته ولېږل شو.
در بررسی ظاهری جسد متوفی کدام علامه و نشانی
د جسد په ظاهری څېړنه کې د جبري مرګ کومه نښه نه ده لیدل شوې. له دې وروسته له جسد څخه ځینې نمونې په لابراتوار کې وارزول شوې او دا ترې ثابته شوه چې د شیرخان فرنود مړینه د زړه د ناروغۍ له کبله چې بنیاد یې د شکرې ناروغي وه پیښه شوې ده.
خو د شیرخان فرنود د کورنۍ غړي وایي چې د بګرام په زندان کې د روغتیا له پلوه په ښه حالت کې وو، خو تر رواني فشارونو لاندې نیول شوی وو. د شیرخان فرنود وراره شاه خان شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل تر مړینه مرموزه وبلله او ټینګار وکړ چې حکومت باید دغه مسله په جدي ډول وڅېړي.
در زوال در زندان بګرام ناقصای وجود داشت.
د بګرام په زندان کې ستونزې موجودې وې. پر دوی به روحي فشارونه راوړل، خو ښاغلی فرنود تر روحي فشارونو لاندې رانغلو. موږ له حکومت څخه غواړو چې د فرنود د مړینې مسله روښانه کړي او موږ په دې برخه کې د عدالت غوښتونکي
یو. افغانستان عدالت میخواهي.
ښاغلی شیرزاد زیاته کړه چې تر 13 میاشتو راهیسې د کابل بانک د واقعیتونو په اړه د یو کتاب د لیکلو په حال کې وو، خو د ده په وینا دا کتاب هم دوی ته نه دی سپارل شوی. شیرخان فرنود په 2004 میلادي کال کې په افغانستان کې د لومړني خصوصي بانک کابل بانک بنسټ کې خود چې د 2010 میلادي کال پورې د مشتریانو شمیر تر 1 میلیون واوخت. خود د دغه خصوصي بانک برخوالو د دوبۍ په مسکن خارګوټي کې د پانګونې په خاطر زیاتې پیسې د بانک له خزانې وویستلې، چې دا کار د کابل بانک د دیواله کېدو سبب شو او د افغانستان بانک اړ شو چې د ستونزو د حل لپاره د بانک کنټرول په خپل لاس کې واخلي. د شیرخان فرنود د مړینې د سرنګوالي په اړه دا بحثونه داسې محل روان دي چې د دغه بانک یو بل شریک خلیل الله فیروزي د ناسم روغتیایي حالت له کبله د بګرام له زندان څخه ایستل شوی او د سردار محمد داود خان په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د خلیل الله فیروزي مدافع وکیل مسعود ستاری ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو سره سره دوی نه توانېدل چې له ښاغلي فیروزي سره د بګرام په زندان کې دننه وګوري.
برخورد دولت با ما و فامیل خلیل فیروزي
مونږ سره د دولت چلند داو چې مونږ ته اجازه نه راکوله چې له ښاغلي فیروزي سره وګورو او یا د کورنۍ غړي ورته درمل او پریزانه یوسي. د خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود روغتیا ته سمه توجه نه ده.
خلیل الله فیروزي شوده و نه شي مرحوم شیرخان فرنود.
خو د افغانستان دفاع وزارت چې د بګرام د زندان اداره په لاس کې لري دغه ادارت کړه او ویل چې د بګرام په زندان کې د بشر د حقوقو ټول موارد په سمه توګه رعایتېږي او بندیانو ته کافي امکانات په پام کې نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د بګرام په زندان کې ټول روغتیایي امکانات موجود دي.
بګرام په زندان کې الته صحي خدمات شته، همدارنګ نور خدمات شته. د افغانستان حکومت د خپل قوانینو او همدارنګ د بشر حقوق نړیوالو کنوانسیونو په لاسلیک سره ټول هغه حقوق او امتیازات چې زندانی لري هغه ورکوي او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته.
د کابل بانک د قضیه په اړه لومړنۍ علني محاکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوه چې پکې شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي دواړه په 15 کلونو بند محکوم شول، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 10 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشې شو سو د سمارټ سیټي خارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي او د قرارداد د لاسلیک په محل وویل هڅه کوي چې د دغه پروژې له ګټې نه د کابل بانک پور پرې کړي. د کابل بانک د دوسې د تعقیب په محل دا هم روښانه شو چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی رور محمود کرزی او د پخوانی ولسمشر د لومړي مرسیال مارشال محمد قاسم رور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نه شول.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي برښنا سربیره پر حکومت ټول ملت مهمه اړتیا ده او دوی توانیدلی چې خلک او قومي مخور لیواله کړي چې د برښنا د مزو په ساتلو کې برخه واخلي. دا خبره د افغانستان د اوبو او برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی نن په کابل کې د مزار شریف ښار دننه د برښنا د سیستم د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي برښنا د خلکو، حکومت او هیواد د اړتیاو د پوره کولو، سوکالۍ، پراختیا او پرمختګ یو عمده لامل دی او هڅې شوي چې د ستنو او مزو په ساتلو کې د امنیتي ځواکونو تر څنګ عام خلک، قومي مخور او د خلکو شوراګانې برخه واخلي. د اوبو برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي تر اوسه چې په بغلان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برښنا ستنې ړنګې او یای مزې پرې شوي، د سیمو د اوسیدونکو، قومي مشرانو او د خلکو د شوراګانو له لارې توانېدلي چې د برښنا جریان بیرته فعال کړي.
بر خدمات عامه هست خوشبختانه که ما از طریق
دیوای برښنا عامه خدمات دي له نیکه مرغه موږ د سپینګیرو، د سیمې د اوسیدونکو او مخورو له لارې تر ننه ندلیو کومې ستونزې چې د برېښنا په شبکه کې رامنځته کیږي حل. په بغلان او کندوز کې چې په دیاړه د مخالفینو له لوري ستونزې رامنځته شوې، د سیمې د خلکو په مرسته مو حل کړي او غوره لارې هم امده ده.
دا خبره د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبه په ورځ د مزار شریف د ښار دننه د برېښنا د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د دغه پروژې د تړون د لاسلیکولو پر مهال وکړه. وی ویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په تیره شمال کې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې امنیتي ځواکونو او قومي مشرانو پوره برخه اخیستې ده. د یادونې ده چې په کندوز او بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو سره د جګړو پر مهال په څو ځلې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برېښنا ستنې غورځول شوي او مزې پرې شوي، خو تر لنډ وخت وروسته د اړوندو حکومتي ارګانونو لخوا بیرته رغول شوي دي. افغان پانګوال وایي د برېښنا نشتون د کورني تولیداتو د کموالي، د بیکارۍ د زیاتېدو او په مجموع کې د اقتصادي ودې د مخنیوي لامل ګرځي. د دغو پانګوالو له ډلې رحم الدین حاجي آغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د برېښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې برخه واخلي.
از مخالفین مسلح حکومت افغانستان و برادرای ما هم خواهش داریم که
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفین ورونو هم هیله کوي چې کوم ازیان چې خلک، پانګوالو او سوداګرو ته رسیږي زما فکر دا د ټولو په زیان تمامېږي. د دې لامل خلک هم متنفر کیږي. له هغه هیله ده چې عامل منفی پروژو ته ځانګړی پام وکړي.
که څه هم په افغانستان کې دننه د کورنۍ برېښنا د تولید او د بندونو د جوړولو او رغولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزی شوي، خو دا مهال د دغه هیواد 80% برېښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردېږي. د اوبو او برېښنا وزارت دا هم وایي چې په مجموع کې د افغانستان کورنۍ وارداتي برېښنا د سیستمونو د نیمګړتیاو ناامنیو له امله 10% ضایعات لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries. له اروپا تر امریکا
له
آسیا تر آسترالیا
آزادی
را ڈیو واوری او جان خبر کریں.
اوس په د خبرونې په پای شبو کې یو نړیوال مطلب راوخلو. روسیا د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو ته چمتو کیږي. روسي چارواکي وایي د پخواني شوروي اتحاد حکومت لخوا د 1991 کال لپوځي عملیاتو په اړه وروسته کلونو کې دا تطبیقات تر ټولو لوی او پراخ دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
په پام کې ده چې روسیا د خپل تاریخ تر ټولو پراخ پوځي تطبیقات سبا د سه شنبه پر ورځ پیل کړي. د روسیې پوځي چارواکو ویلي دي چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال پر وروسته کلونو کې دا پوځي تطبیقات سره نه لري. د روسیې پوځ د دې تطبیقاتو پراخوالی د پخواني شوروي اتحاد د پوځ لخوا د زاپت یو اتیا په نوم د 1991 کال له پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخواني وارسا د ټلوالي لغړو هیوادونو څخه د 1.5 لک ترمنځ سرتیرو ګډون پکې درلود. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیرونه وویل چې شاوخوا 300,000 سرتیري، 14,000 پوځي وسایط، 1,000 زیاتې الوتکې او 80 جنگي کشتۍ په دې پوځي تمرینونو کې ګډون کوي. شویګو د دې تطبیقاتو د پراخوالي په اړه وویل، تصور یې کولای شي چې د ټانکونو، زغروالو ګاډو او شوبلو په ګډون 14,000 پوځي وسایط په یو وار وخوځيږي. شویګو وویل دا به رښتینې جګړې ته ورته حالت رامنځته کړي. د واستوک 2013 په نوم د پوځي تطبیقات چې د چین او منګولیا له پوځي ځواکونو سره په ګډه پلان شوی دی سبا په ختیځ سایبریا کې پیلېږي. روسیا غواړي اسکندر توغندي چې پوځي سرو کې وړلای شي ټي اتیا او ټي نوي ټانکونه او سو څلور دیرش او سو پنځه دیرش جنگي الوتکې نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه خپل پوځي وړتیا وښيي. همداراز د روسیې سمندري ځواکونه به خپلې لویې کښتۍ چې کالیبر ډوله توغندي وړلی شي هم وازمي. له کالیبر توغندیو څخه د سوریې په جګړه کې کار اخیستل شوی. دغه پراخ پوځي تمرینونه د روسیې په مرکزي او ختیځو سیمو کې چې پوځي ساحې بلل کېږي پلان شوي او د روسیې د پاسفیک او شمال بحري ځواکونه او ټولې هوایي قطې برخه پکې اخلي. تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د دې تطبیقاتو جریان له نږدې وګوري. دا پوځي تمرینونه په داسې حال کې پلان شوي دي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې، د دې هیوادونو په چارو کې د لاسوهنو د تورونو او د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د ونډې پر سر سخت ترینګلی شوي. ناټو د دې تطبیقاتو پلان غندلی دی. د روسیې د پوځي چارو یو کارپو پاول فیلګنهاور ویلی دی چې دا تطبیقات د راتلونکو نړیوالې جګړې لپاره تیاری ده. د فیلګنهاور په وینا د روسیې د پوځ چارواکي په دې باور دي چې راتلونکو نړیواله جګړه ښایي له 2000 کال وروسته د څو پراخو نړیوالو کړکیچونو پر سر وشي او په دې جګړه کې به اصلي دښمنان امریکا او متحده ایالات وي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واورېدلې. د ازادي راډیو خبرونه لا هم ادامه لري. د نن ورځې د خبرونه په وروستۍ برخه کې یو د یو کلیزر ژغونو راډیو ډرامې 295 برخه ده چې اورېدلې سي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو پر منځنۍ ته په 12.9 او د اف ام پر 3.5 زپه په ټول افغانستان کې اورېدلې سي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خواگو آوریدون کو تاسو آوریدل چه موسا گل دلرگیو حرس کاو نگدیو چه سیلاب یوزی و بخت بایدارو چه خدای داد ده سیلاب لچپو سلامت راویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او د یو ښه اسلامي او انساني ژوند تیرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهرباني وکړئ راځئ.
راځئ هر کله راشئ. سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام ملک صاحب، نواب خان او سردار خان، دواړه ستړي مشي. مهرباني مهرباني.
خیر اوسې مولوی صاحب.
کور ودان مولوی صاحب. ته به نه خورې، مونږ همدلته ساتر څنګه کینو؟
ماشاءالله سردار خانه د ماسپخین د جمع لمانځه ته خو راغلی وې.
هو مولوی صاحب، ستا نصیحت مې ټینګ په غوږ کې نیولی دی.
سبحان الله، الله اکبر، خدای دې وکړي چې هغه نور نصیحتونه مې هم ومنې. ان شاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه باندې سمشي.
یار مولوی صاحب، داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی. سردار خانه بد خو مې نه ویلي.
همدا هسې ده، خو ملک صاحب بلای تر منځ مه کوه، هغه بله خبره ور یاده کړه.
زوروره، په ما یې ولې ور یادوې؟ په خپله دې ور یاده کړه. مولوي صاحب خو دې بندې کوي نه؟ ملک صاحب ګل خبره کوي سردار خانه، چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه، چې زما هم سر په اخلاص شي او له موضوع نه خبر شم.
مولوي صاحب، زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړئ، رښتیا چې له ما نه بچ وي.
سردار خانه، بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی.
او رښتیا وایي مولوي صاحب،
خدای دې تا ته بښنه وکړي. که زه غلط نه یم پوه شوی، هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي.
هو مولوي صاحب، هماغه یادوي. مولوي صاحب، زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم، ځکه چې خپله خور مې هم خفه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله.
سبحان الله العظیم، الله اکبر ولله الحمد. مبارک دشه سردار خانه، چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده.
مولوي صاحب، کور مو وطن، اوس مې ایله په بله زړه په آرام شو. زما خور نامه خدای دې ډېره تکړه ده، دا ارمان به یم پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي.
جزاکم الله خیرا کثیرا.
آفرین سردار خان.
ملک صاحب لاس پورته کوي، چې الله تعالی دې نور ورونو او پلارونو ته هم توفیق ورکړي.
آمین.
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه وي که نور دي، په خوشحالۍ
ورکړي.
آمین.
خاندي
وي وي ګوډي پدمشه له ډېرې خندانه مې بډوډي په درد شول.
بډوډي په درد شول ته اوس ولې خاندي؟ مې ده چې د سیلاو په خړو اوبو لمدې جامې مې ونښېده.
خاندم خو په دې چې تالته اوبو پسې اخیستی وې او بیا وایې چې دني سه مې خدای ته عادت وایه ښه ومژغوره ته وایه ښه.
خدای دا عدل عقل نه برباد.
عقل نه برباد دې ځان ته ووایه. موسا ګله ساده ګله نژدې و چې د یو لرګي لپاره دې ځان په خړ سیلاو لاو کې.
خدای دا عدل په عقل آباد له ما نه بې عقلي وسوته وایه ښه. خو شکر چې ستا غوندې دیوال لرم او د سیلاو له څپو نه دې ژوندی راوښکم.
خو زه دې بدمشه پام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب ونه کړې. خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره را کړي دي چې ښه بد ګټه او تاوان پرې وسنجو.
یاره خدای دا د دخ وایم په توبه مې دې توبه یي، بیا به داسې بد نه کوم ته وایه ښه. ګوره انډیواله، زه نه دې نیسم چې چاته به نه وایې ته وایه ښه.
لزرې نه مې دې لاسونه لرې کړه چې ګریوان ته دې قړې اوبه را وڅڅولې. زه دې بدمشه ای چاته م نه وایم، بېغمه اوسه، خو یو کس ته به ضرور وایم.
چاته؟ زرپوری ته؟
نه، داسې دې زرپوری په زړه ورېږي سنم ګلې ترور ته وایم.
وی نه نه، سنم ګلې هدې ته مې ولې وایې؟ هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم، بیا به وای چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو.
او سنم ګلې ترور ته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي، خوږه الوا به پخه کړي، د خدای داد ګېډه به پرې غوړه شي او بل به
ما خوره دا وایه چې بل به څه وکړي ته وایې؟
بل به دا وکړي چې ستا غوږونه به درته وکړي چې عقل دې سرته راشي او بیا داسې خطرناک کار ونه کړي.
خدای دادګلیه، الوا دې په ما، زه به یې درته پخه کړم، خو سنم ګلیه دې ته مې غږ مه کوه ته وایې که.
که یو خبره درته وکم، غوسه کیږی خو به نه؟
نه دا څه وایې ګلالۍ مې، ولې به غوسه کیږم؟
هسې ما ویل چې موټر ورو او په ارامه چلوه. بله دا چې مخکې په هغه څلور لارې کې په غلط لاس راتاو شوې، بیا داسې بې قانوني مه کوه.
پستر کو گلا لے میں ڈیرا من نے جمع غلطی تری پام دے تو خوائے تو موٹر تیز چلاول او بے قانونی کول دزان او دنور سر مال تا خطر دے
ہم تا سیدا اسلاما پیدا دی چلاول ڈیر احتیاط وشی بیا ورس ارمان کول پخیمانی هیڅ گټ نه لري
گل خبره دی وکړه گلا لے زاو ته د گټ ون ترڅنګ ډیر خو دوستانو ملګری ام یو کستم راست نه وای تا ونی شو شرکت می پپخو نو شو دراوله
اسلاما زم له تا نه ډیر خوشاله یم چې د مکتب ویلو لار چارې دی راته جوړې کړې ستاله برکت په ډیر څه پیدم
او رښتیا گلا لے خوشو چې راځې ته صبر هغه ورځ یو خبره وکړه خو ما تاسو په نظر جواب درک
د څه شي خبره می وکړه
تا ویل چې په پانتون کې ځان شامل کی هغه وخت ما خو فکر نه و پې کړای ما وی اسې نه چې د شرکت په کارونو کې وخاند او ځان راشي
نو اوس دې فکر پې وکړه
هو یا خو تا چې زه په خپل خبره به خیمانه یم او بل ادا چې ستا پانتون ویل په څو دلیل ډیر مهم دی
ته نو ډیر دلیل سړی خو دا دلیل نه ما ته موایا
دلیلونه خو دا دی چله مسئله اول تنه راو خزی حق دی
دا خو یو دلیل شو نور دلیل نه کوم دی
ګلاله تله کچله مانه امتحان اخلی که څنګه
نه نه امتحان نه اخلم زه ځان پویوم
یا که زما په خبرو دي دلو بوت خلی نو څو نمرې برای کی
لسلونه نوی
خنو غاکشه
ارشاد مهربانی
نور دلیلونه دا چې ته په هنتون وای هم به شرکت به کارونه لاخه و پوهېږي او هم به یو وخت دنده ولري او ټول وطن ته به یې خیر ورسېږي
آفرین آفرین اسلامه ډېر ښه له سلمه دې سل نمرې واخیستې مبارک دې شه ښه نو یعنې ته اجازه راکوې چې په هنتون وایم
د مرسل موري او د مرسل موري تا ته وایم
د مرسل پلاره ما ته دې څه وایل
هو تا ته مې وایل ولې داسې چورتي یې
رښتیا درته ووایم
هو خود رښتیا راته ووایه
مرسل ته اندېښنه وړې وم دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي خو نن یې ډېر ناوخته که دا دې تیاره ماښام شو او
طیبې ته یو مور یې او زه یو پلار د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي خو توکل په خدای دا وطن هم په موږ حق لري
محمد رضا ته ښه وایې ځکه ما او تا په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي خو هسې نن
خو نن څه شوي دي زر وای چې زړه مې ټاک چوي
هیڅ هم نه دی شوي ته دې زړه په کراره که خدای مهربانه دی
بېشکه چې خدای مهربانه دی خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې سپینه خبره وکړه
نه نه څه خبره نشته خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې سودا یې راواچوله
د مرسل مورې ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلې دي
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي
ښه نو چې په وظیفه ځي څه شوي دي
اوازه وه چې غلو سره مخ شوي او په یو بل یې ډسې هم کړي دي هسې نه چې په مرسل
خوله دې په خیر خلاصه وه هسې مې ولې زړه غورځوې
زړه دې نه غورځوه په دې باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده د سلسلې غوندې خطرناکه ماشوم تښتونکې یې نیولې وه
چې دومره دې پې باور دی انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سر لوړی لري
آمین
زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم
دا د پولیسو د موټر غږ
الله خدای خیر کې
خدای دې خیر کې کومه پېښه نه وي شوې
خیر دې کې خدای
گرانو اوریدونکو تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتگار افسر ده مور او پلار طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه دراغلي هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ وي ستا ستاسو د سیمه خلک د خپل سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او کنه؟ که سیمه خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري، کومې مثبتې نتیجې به ولري؟
صدای ما را از رادیو